درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست شراغ لاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسه بدن ژوندي موجودات پیژندل به شمزې حیوانات مو پیژندل د دې ډولونو مو ویل ورسره مو کړي لرونکي چنجانو ځانګړتیاوې به پیژندل په تیل وست کې مې ویلي و چې راځو په بل وست کې به موږ تاسې د دوه کړي لرونکي چنجانو ډولونه مو پیژنو نن ورځ راځو د هغه کړي لرونکي چنجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو موږ تاسې درس ته یو نیمې مسافه خاطر او نیمې مسافه پرې دوام وکړي رازو لمړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګو شتا په نامه سره دی او دغه کلمه لاتینی کلمه څخه خاصه سوی دی د دوه لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لژو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده یعنی دی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باس کوي او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس په نامه سره هم یادېږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی مثال دوه اړخیز دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهي کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لمړي او اخرني کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي تالري شي چې دی دغه ورښتانو جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري یعنی د دې دواړو خواو چې دی مطلب په دواړو خواو د دې نه معلومي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي او د بدن بهرني برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرني برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوی د دېش او د دې څخه تر و دې شپړې کړي څخه جوړ شوی دي او دې همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دې هغه چې کېږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګا چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو د ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د سلور څخه تر شپږ انچ پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېش نه دی او دی چې دی خپل پزان کې د زمکي چنجانو په څیر دغه نه لري شته نه لري چې وشته دا ول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري او دی عموما په خوجو او بو کې وجود لري نو ځکه همیش ویل کیږي چې باید خوجو او بو په څښلو په وخت کې باید مش احتیاط وکړو ترڅو د دوی دغه جوړ سره مخامخ نوسو او همدارنګه د دوی کم بدن شې په مخکینی برخه او مخرج په ورستی برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسه پلان نسه او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنجیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي اړوي چې دا د ځمکې د لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه جوړ او چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکو چنجان ورڅخه تا اغزی پوتک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوی یونانی کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوتکی په معنا سره دی یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوتکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې سوی دی پوشل سوی دی او همدارنګ دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظریه شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او پلاروا کې چې دی دوار خزه دی سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواو لري او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري او همدارنګ د دوی چې دی ټیپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولای شي او همدارنګ دوی چې دی یو خاص پوش په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپل د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوش شوی دی او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دې په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده دوران چي دی او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شزا یعنی دواړه دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دي ځینې حیوانات چي دي د نسل د تکثر چي دي هغه د ځینې هغه چي او ځینې چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي ام درنګ ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پرې سي دغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامستی کیږي هم درنګ په دې کې زینو حیوانات کې چې د استهالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچنی وو سي جوړښت یې ولي او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګ په دوی کې چې د تنفس د کوچنی برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او سره د ستورو ته ورته جوړښت لري هغه نه خطرناک کېدلی شي دغه ستوري چې د خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه ژوند کوي او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې الدای تیبي نوم دی بیولوژیکی نوم دی چې ارترو د یو په یونانی ژبه کې د بن او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بن لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګ بل نوم چې دی جوینت فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جوینت چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیچ دی ده پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو کوشش وکړي ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړي، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نه سي بیا نه سي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړي چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي او زده کړي. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه کې. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې چې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کراوستلای شو. او همدارنګ د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلی پوټکی غورځوي او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش لامل د هیموګلوبین لامل. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا و ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی. دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست. درېمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لره ما چی جور روغ او سید من بست شراغ لاست دوله سم چولگی و دوله سم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر لوستونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسولي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ ستاسو نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي، او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط ونې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي، او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی، او بل مثال د کاریټیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشې کیږي، آزادېږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه چې د چټکه د خو لنډمهاله ده. چې شو مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي، همدارنګه د اډرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مګر چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو، هغه ورو دي او د قیا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي، هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي، یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي، هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دوی بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي، هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي، هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی، بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا دوی په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشې کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې، دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساته سم په ډول سره تنظیم نشي، د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا PTH دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون، مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا ورسته دا د PTH یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي، چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشې کیږي، PTH خوشې کوي. چې PTH چې دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي، دا د PTH همدا ډول د PTH د ویټامین D فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي، د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
Chata mawaya halu Kachkul palas ki rakro shahzada malanga dayar padarno pasim khel lali shina shahzada malanga jora bazona chata mawayal na shahzada malanga jora bazona chata mawayal na shahzada malanga jora bazona